آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد لالو دین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو په افغانستان کې د خزو د حقونو په اړه خپل نظرونه راته څرګند کړي دي زینو بیا په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسي غونډې په اړه راته ویلي دي نور پیغامونه هم شته په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو چې ورسره په دغه کال کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 200 ته ورسېده دا چې د پولیو یاد ماشومان د ګزند د پیښو د زیاتېدو عوامل څه دي د اړه درته د پولیو د یو متخصص نظر هم لرو لږ سره مرکه شوي د خبرونې په وروستۍ شیبو کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لانډه برخه هم هېروي پایل ستاسو په پیغامونو کې
زه نعمت الله تاسو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم زبل ویل ته مې مسیج پرېښید زما یو نظر ده هغه ده چې دا ټول خلک که امریکایان دي که روسان دي له موږ سره هېڅ دوستي نه لري هر څوک خپلو ګټو ته ژمن دي نو د روسیې ګټې په افغانستان کې دا داسې تر څو له یو نو لان واوسه افغانستان ته خپل کنټرول لاندې راولي او هغه د ځان لپاره مستخر کړي پر طالبانو باندې یو نو لان واوسه هغه داسې څه وکړي چې هغه د دې ګټو ته وفادار پاتې شي فکر نه کوم په اوس موجوده سیاست کې چې د روسیې د تاوان وي ځکه دوی غواړي چې طالبان چې د امریکا په مقابل کې ځان نږدې کړي هغه وینم چې نږدې کړی هم ده داسې څه نه څه له اوسه بیریږي او هغه په اعلانیا باندې په رسمیت نه پیژني دغه بېله خبره ده خو هڅه کوي تر څو خپل استمرار په افغانستان باندې د امریکا په مقابل کې داسې هغه افغانستان بلکم ګاونډۍ د پاکستان څخه د امریکا د پاره وفادار ده د هغه په مقابل کې دغه سیاست افغانستان دغه پر ضد جوړ کړي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو څنګه یې ورور جوړې په خیر سپی ورځ په خیر جه خیر د نصیب سه دغه د شوزو د حقوق پر برابر مژ د نړیوال صدا دغه کوچ نړیوال زموږ افغانستان په شوزو کار نه لري د نور نړی د بشر وژنې مخنیوي جوکې نو د افغانستان شوزو ان شاء الله هغه کم قانون چې دی هغه الله جل جلاله کوم څه فرمایلی دی موږ هغه حقوق ورکو نور بلابود حقوق موږ نور کو
السلام علیکم شیر محمد وزیره ما سلامونه د ازادي کارکونکو او اوریدونکو ټول ته ورسی دا موضوع د خدو چې تاسو وایي یا د دولت د وایي چې د حق محکمې ته دی دا موضوع وړاندې کوي د اپارتایډ خبره خو نه شي کېدلی ولی د افغانستان کې ګوره ښځې ډاکترانو فعال دي کار کوي پولیس کار کوي مثال په ځینو نورو موسساتو کې کار کوي نو دا خو موضوع خو بیخي نه شي کولی یو څه مشکل د مکتب بوی دغه حل کیږي او دا خو به محکمه هم هېڅ فکر نه کوم په دې مورد کې به دی تصمیم ونیسي دا یو داسې خبره ده چې کل دا ځینې مخالفین د امارات یا د طالبانو دغه یو په وسیله د عربي شکل باندې دوی دا د ښځو موضوع استعمالوي نور خو داسې کوم مشکل دی نه لري چې په امارات ته دوی ګوته ونیسي چې یا دا مشکل لري یا دا اوس نور شی نه شته فقط دغه موضوع باندې دی یو خپل غو خای خو جوړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم از ما یو دا پیغام دی خو افغانانو ته چې دی په خارج کې گزاره کوي هغه ته دا پیغام دی چې دی باید د خپل دیواد تصویر و نور خارجان ته مثبت ښکاره کړي داسې کار ونه کړي چې په هغه سره د هیواد رنگ بد شي او سپکاوی وسی اوس چې موږ کوم تصویرونه په افغانستان کې وینو چې دی په ایران کې کومه غلطي کړې ده دا د افغانستان د ټولو ولس د ټولو ملت سپکاوی دی او پاتې سو د چیر جمهوریت کسان چې تللي دي هلته دی داسې یو تصویر نه کوي ښکاره چې د افغانستان رنګ په ښه شي بس الکان رخصي او دعوه کوي جاپانیان یې رخصي الکان رخصي زه په دا ویډیو کې وینم نو خود به د یو هیواد خلک د یو هیواد حکومت په خود راولاړیږي چې دا هغه د خپل واده سو وشړي. کچیر زموږ کور ته یو ملما راسي او هغه یو غلط حرکت کوي نو موږ د ملما په کور کې سوخ نه پریږدو. نو د ایران حکومت زه په دا خاطر معلوماتوم چې دوی چې دي په خپل هیواد کې داسې سړی نه پریږدي چې هغه ودې ته ضرر ورسوي. مننه، خیر یې.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سر ډول نیول او وخل او ټکول محدودنه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیری او ګزار چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او سانسور او ډېر رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد کارکون تو تھا جو چو خبر کون واڑم زمن افغانستان کے زمن دس افغانان چھ یو بل سر جکم دے پسل کم پلانو بن جکم دے دو نکی او مثلا یو رور دے او پل کار او کسب کئی او دا پشی شا جکم دے و سر تلاوتو نکی او بعد حالو نکی او بیا چکن بیا بل رو رتوی گیا بچی پہ چپڑ وہی آئی یا بات پنجا اور تک دغستان پہ مہاما کچھ تو دغستان پھر ترتا اسی پہ دغستان مانے شروع رہتا خطا خکار ہونے کے آگا چکن دے وہ چیارا یہ ماتا کالی د سکړه هغه سکړه نو به ورته بل رور چې کوم دی راشي شیاره وای ما خو چې کوم دی اوسه ویلی وای دا کار به وینت کړی. نو دا سي کارونه چې کوم دی د افغانانو شروع کړی دي او یو بل سره جګړه جنگونه کوي او دا ښه کار نه دی چې ملامتیا چې کوم دی بیرته بیا په بېګناه انسان باندې کوي. هغه انسان چې کوم شکرونه وغږي که نه کنځاګانې وکړي د ده په مخامخ بیا د ده په مخامخ یې بل رور ولېږي یا ملګري د ده ماشومانو ته کنځاګانې وکړي په سپړ وګوي چې داسې وي هغه بېرته راشي یو ولوي دا خو چې کوم دی ما به څه ویلي. نو دغسې تلاوتونه او شکرونه او حقیقتي وینا زړه چودنې کارونه شروع دي په افغانستان کې. نو که چېرته دغسې تکرار د افغانانو ته وشي نو ډېره به ښه وي چې اصلاح شي د افغانان او په دغسې تعلق سره چې کوم دی د خلکو زړونه ازاروي او خلک په عذابوي په سر له کم پلانونو باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دستا سازادہ کم چینل چھ دا دا نڑیوال چینل او نری داری گڈ نہ دیتا بچے ہر یو زندہ زندہ سر چھ دا مثال پتو کا چاغ انسانان دی ہا کول چھ دیتا میسج کان دی خپل ارزونا خپل پختنی اور سرا خپل نظر شریک کا اینی حال کې دی شي چې کوم کس یا د کوم نفر کې دی چې جواب مثبت خيږي او خپلې ولري. مننه د تاسو د ازادي راډیو د کارکونکو او د مدیرانو څخه په ډیر درنه خو په احترام سره.
السلام علیکم ازادي راډیو دوستانو ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم په یو ویډیو را سات جنم تخلی از ما یو لند نظر دادی که روسیه باید افغانستان دو مرزونو کم روابط چه دم سایگان و سردی اقا باید پا نظر که بخوام که ونیسی و دیر حمایه دا حسنی حکومت سخه وکری و اقا حمایه باید پا مالی لگشتونو باندیوی دا تاهد وقتی در روسی زواکونو سر چی ستاسو قلم راو تا دا افغانستان سخه کم مشکلی استون زنو رندی کیلی مفتقو هیچ کار هم نکیدی پدی خطر چی بدی که لگشتونو تا ضرورت دی نظامی ترنینگونو تا ضرورت دی بلی پساتولو که دوارا پایو باید هر ارتیز همکاری ولدی.
اوریدونکو دا اوستاسو پیغامونه په دیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د غوستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې وکړي پر د غوست سپارښتنه باندې غوږ کېږدي. په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تازه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن درې پیښې په هلمند او کندهار کې رامنځته شوې دي. پولیو څه ډول ناروغي ده ولی د پیښو شمیر سږ کال زیات شوی. په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار حسین احمد زئی د پولیو د متخصص سید کمال شاه نظر پوښتلی دی.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر وو او هغه له کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. تم دې پیښو زیاتېدو عوامل مونږ ورته د کمپاین ویلو شکل نشته، ځینې نور عوامل چې د دې سبب ګرځېدلي دي چې هلته دې پیښې زیاتې شي.
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل، واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري، تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي. نو هغه نور زیات علتونه لري، عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي، په خوا کې هم او د وروستیو کې هم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوي ته هم اړتیا لري چې دوی په پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو. نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس شاه صاحب دغه پوهاوی چې تاسو ویلې دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړل شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړېدل لایشي؟ ځکه په هواي خو نورمال هغه وي چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لولاري یا د مساجدو لولاري دوی دغه په هواي ورکوي خلکو ته غن نول کومي لار چي دي.
ما د په هواي په کم ډول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزه نه سي هواره ولای. البته تداسي لارو چارو ته اړتیا لري چې د خلکو له هغه لارې خبر کې شاو دوی ته د منلو وړ دي. نو ته به هغه لارې چارې کاروې، بیا به تر خلکو ځان رسوې. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم، ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوې چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي. نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیا یي، د دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي. نو په داسې ترتیب سره دا نه شي کېدای چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي، دې ته وخت اړتیا وي، هغه چې کله بریالیتوب ته ورسېږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده، هغوی خپل اولادونه نه شي کولی چې تر مسجدونه تر جوماتونه دي بوزي. دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپل څومره د دې لامل کېدلی شي چې دغه پیښې د نورم زیات شي، خلک د نورم وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مساجدو ته بیا د دوی وړل څومره سختي ګرځي.
کې د پولیو کور کمپاین کلونو تطبیق شوی دی. په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي، هغو نه دي ونه کولای شوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي. خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي، هم کېدای شي یو څه تغییر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نه شته، نو د پولیو ناروغۍ له منځه نه شي وړل کېدای.
د پولیو د ناروغیو متخصص کمال شاه و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 1500
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ست تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډي کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایست د بيدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګاره ایست به نه درکه د 213 کابل د قصیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 9 1 1 4 1 1 2 6 5 و. شمیره بیا تکراروم 00 9 1 1 4 1 1 2 6 5 و.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی. 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي. نو د کور څخه ندرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3. یو واري بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 1 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په داسې شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 1 0 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 0 6 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیقاکام لسید. هر چا ته وروره معلومات یې وروره په کار چا دا معلومات راکړي 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وی ده، لازمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره نو ښه وخت ولرئ. الله عمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حق له معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنوي 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درنوي 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب، پریداسیال خور، اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسوي دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلاند شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موږ دلې یا اټمی زموږ سره معلومات سره کیږي، ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوي دی. الک چې ډیر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې وي، نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ. کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یاد دلې یا درک لري زموږ سره پرلاند شمیره اړیکه ونیسي. لبړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 0 0 5 1 4 1 8 2. میرے یو دریبیا ما د دوی د کورنۍ د درته تکراروم: 0 0 5 1 4 1 8 2. دې له جزوا پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولا دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 5. 0 0 5 8 4 0 1 6 5. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ به یاست. ورځمه ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاز خنه درکسه وي. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دوه دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 5. شمیره ور بیا وایم: 0 0 9 1 9 2 5. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زلال علی ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر لیکه وسلیبا زمر دا یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عبدالعزیز اکا زوی دی دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره در کسوي یعنی دا سن دی چې دی یو سفر یی دا یو په یو بل خوا باندې وتلې دي مثال ویلې چې زه په سفر زمیا دی چا کار زمیا دی چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا ته دا وسه پر نه در کسوي دي او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغه او یاد د ملګری زما یو ژغه او دا مور پلار دې سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځانه سره به دیو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت در څخه خپه دي او ډیر سخت در پسې ځورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چا چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږو وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 0 9 و 3
د آزادی میلمه
سلامونه اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم زموش میلمه په اتمی فیزیکی دکتورا لري نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي
لومړنۍ زده کړې مې چون د ما پلار دیني عالم و یا په اصطلاح مولوي و نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې بیا مدرسې ته پسې تللی یم نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځلې راغی نو هغه اویایمو کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانې سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل سوم البته ما د سوي امتحان ورکړو هلته یولس کلن ومه چې بیا اووم صنف کې ونیولم نو بیا مې عصري ښوونځی له همغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یو لسم پورې بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې وو نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړې پاتې وو بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه سوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره
بله تنها صاحب مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست د مدرسې د دورې راته ووایست هغه دوره څنګه وه څه خاطرې لرئ ترې
ولا مدرسې دوره لکه نور ټول دورې خپل مثبت او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې وو چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو. که یو نه و بل به وو، که بل نه و بل به وو. نو منفي اړخونه به هم دا وو چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل ټکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لرئ یو کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر سوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دی، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وایي، کیدای شي کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي، په نه لیکلو، په لوستلو، په یو کار کولو، یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کېنستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلي چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن، یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و دابو د دیکتاتورشپ او د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت وو. تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه وو؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه وو چې موږ هما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه وو. خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسائل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسائلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسائلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
وسته په هانتون راته وس پانتون تاسو چې بیولوژي مخ شو داسې معلومی چې لا پایلا مهم ساينس خو شو
او بیولوژي د څه شوی چې غاول ودل چې زسم تولاړه مې نه په مجموع کې طبي علوم ساتو نو ما ته ډیر جذاب کارسو خود ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا شو ک تاسو په یادې او یا مکلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدید جګړې وي یو د کابل راډیو یو د بی بی سی راډیو چې خلکو اوریدل ایوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو نو هغه د بی بی سی راډیو چې وه هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوب کې هغه ډېر راډیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا زموږ کور کې د بی بی سی راډیو اوریدل او کلتور ګرځېدل نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي نو ما ته دا ډېره جالبه وه جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و ټوپک و چاړو و وهل و ټکول و نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چیم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطحه غواړي پرې کړي یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و ما ته ډېر جذاب و زه صنف ته ولاړم ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورې کړي مړې خدای دې وبکي ډېر ښه انسان و ما ته ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ما ته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ما ته همیشه له ټوک او له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې بیا ما ته وویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی بیا ما ته وویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوط وي بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک سکل زده کړه بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا د ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع سوله ما ساینس پانځه لوستی ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره سته په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه اوس خو خپله پانځی ده بیا مې فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځان ته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1999 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به یې تر افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د دې نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید وي چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي متاسفانه په هغه وخت کې هېڅ څوک د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور هغې ماته وویل چې دا دغه شی چې تلوري په افغانستان کې په کته ما بې سواده او خو به ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ما ته وویل چې زه دنیا په امید خوړل شوې ده، کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا هم هماغسې په امید خوړل شوې وه، او دغسې حوالات راغی چې زه په افغانستان کې د هستوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یاد شي ویوایست؟
والا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره که زکت دیری، خو دو کسی دیری جالب دی. اقا داده چی اول مو خود چی در جگره در کابل در کورونای جگره چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ عرامی سوی و مو چی پانتون تولارو، نو مو گم اشه در فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو د خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اول ورځ سم کې کېناستو، چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدای سي یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته یې خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بېخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول، ما به تر اخره وځوري. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره تلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه په پانتون کې موجود و. د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم، او بیا د هغه اخره خوشحالی او مینه چې بیرته نسبه ونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو، لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود، چې کمپیوټر ساينس استاد براتو تدریس بیره کول درس بیره کول خو موږ نه پیدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پیدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول سو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول چې ولاړ سو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته کارته خو تلویزیون غوندې یو شی ده. ځکه هغه موږ چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو ګیمخانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده. دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړی؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانزي په مقر کې و نو دوی د ساینس پانزي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفي راغلی وو له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه. موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار مخونو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو. نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکارۍ اتحادیې د خوا نه یاداد کې وایي دلته چې ماسټري وکړله بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس پایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته وم هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره را جوړه سوه منظمه سوه. بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم. نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم. هم په تدریس کې بوخت یم او پوهنتون کې هم. دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي هغه سره هم کار کوو.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري. که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال کاري چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځانته کلتور لري. پارټي کول یو ځانته کلتور لري. اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځانته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده. اول پرې پوهاوی پکار ده بیا درناوی. که دغه کار ونکړو ما چې اول ځل دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې او 10 دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسې د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا تعینوي چې ته څونه بدې خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی اقتصادی اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10 زره غواړم، هغه به چې نه 15 زره در کوم، بیا به ته وایي چې نه نه 9.5 زره سوي، بیا به هغه وایي چې نه 8.5 زره. دغه سمې چنې به ورسره وکړي، او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاش کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نشته. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي؟ که نه موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډېر عام ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي، کس مقابل پازابي یا بل ورې د تا سره په دې اړه باندې اسان هېڅ میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتا مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه. متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې په ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو. په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه. نه، په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام او موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی و. هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیا یم، که څه هم یو روپۍ معاش نه ورناخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه دا د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زورته درسي مواد لیږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نشئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوي؟
ولا
د ترفیه لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوسم خوامه لیکنې کوله، سرګرمي وراته پیوشي به لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلی دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسې دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګرځي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر دپاره ګټل کېږي هغه د اوږده مهال دپاره ګټه نه کوي. دفتن به یو څه پیسې وګټي خو اوږده مهال دپاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپله شخصي توصیه دا ده چې اول له راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه زده د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوئ، بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډېر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي. دستي چېرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي، که ژبه هم نه وي زده ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها، سلامت اوسئ، خدای پامان.
اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، ماگارے ماگارے پاپا ماگا پاما گارے پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
فضلنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
کاتول خوشحالی دا لرو بردی مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا سندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا تا پننگو پا غیرت پا وفایم جانان بدر توایم
دمینی پٹ پو پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا تا پننگو پا غیرت پا وفایم جانان بدر توایم
جوند پسر لو ہر مازی گر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا ماگارے ماگارے دھا پا ماگا پا ماگارے کبھی زلی کی دس بک میں نئی حسینا ایک کلی ماں چبینا
کبھی
زلی کی
دسکو پای نئی حسینا دیخ کلی ما جبینا
جانان ساد پار بشم چولا مینا مینا سمایا رنیا بینا
سماغن دی ساد وادا دل بر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا شاندلی بنیم پزڑ باندھے ستیم
جانان شاکر دے بتا